هم په دې پروګرام کې همدا موضوع څیړو چې آیا نوی حکومت به وکولی شي چې افغانستان له دغه اوسنیو ستونزو څخه وباسي. پر دې موضوع تاسو هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفونونه وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. دغه راز د ولسمشر د نوي منتخب ولسمشر د وینا په اړه د سیاسي کارپوهانو نظرونه اخلو، له هغوی سره غږیږي. وو دا پروګرام تر دو بجو پورې دوام کوي. البته خپل همکار ظریف نظر سره په ګډه مخته وړو، خو لکه څنګه چې معلومیږي دا مراسم بیا هم دوام کوي. موږ به بیا هم دا موضوع راواخلو، خو لومړی به د افغانستان کورنی خبرونه واورو، ورپسې هم نړیوال خبرونه.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد دین له غرمې مخکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په حضور کې د وفادارۍ لوړه وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یوه چاودنه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د زرمت ولسوالۍ پر ودانۍ د طالبانو ډله ییزه حمله پای ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد دین نن له غرمې مخکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په حضور کې د وفادارۍ لوړه وکړه. ښاغلی احمد دین ژمنه وکړه چې د اسلام دین پرانا کې او د افغانستان د ټولو قوانینو په اساس به د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ساتلو او د غراز د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي.
بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که
بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که
دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن مواظبت نمایم
و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
اشرف غنی احمدی هغه فرمان هم لاسلیک کړ چې مخی عبدالله عبدالله پر اتلونکي حکومت کې اجرایوي رئیس او محمد محقق او انجینر محمد خان مرستیالان دي. د دې سند لمخي احمدیه مسعود هم د اصلاحاتو او حکومتداري په برخه کې د ولسمشر د فوق العاده استازي په توګه وټاکل شو. په دې مراسمو کې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه دوه مرستیالانو د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدی په وړاندې لوړه وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یوه چاودنه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس سیمې ته رسیدلی خو د کرم مرګ ژوبله په اړه معلومات ورنکړل. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې نن په کابل ښار کې بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي. او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د زرمت ولسوالۍ پر ودانۍ د طالبانو ډلې زه حمله پای ته رسیدلې. د پکتیا د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول عظیم الله ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې شپږ امنیتي کسان او دوه د ولسوالۍ کارکونکي وژل شوي او وو پولیس ټپیان شوي هم دي. نوموړي وویل چې دغه حمله د څلورو حمله کوونکو مخالفینو لوري پلان شوی و. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زیس خاوري.
نن په هانګ کانګ کې چارواکي وایي چې د لاریون ضد پولیس د شار لواټونو څخه باسي. د په هانګ کانګ کې د دیموکراسي په لور مظاهره کوونکو یو عمده غشتنه و. په هانګ کانګ کې نن پر یو حکومتي پاڼه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دې لپاره چې لاریون کوونکي غلي شوي د لاریونو ضد پولیس د شار لواټونو او سړکونو څخه استل کېږي. خبر پاڼه پر لاریون کوونکو ژغ کوي چې له غولارو کوڅو چې تر وسه نیولې وو ژر تر ژره په شاشه. رپورټونه وایي په هانګ کانګ کې پرون پولیسو د لاریون کوونکو د خورولو لپاره په وار وار وشکې بهونکې غاس پښلې وو. د جمعې پورز په هانګکانګ کې محصلینو او زده کوونکو یو لوی لاریون پیل کړ چې د زیاتې دیموکراسي غوښتنې کول او پر چارواکو یې ژغ وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره خبري وسره وکړي. دوی د هانګکانګ د شاروال د انتخاب لپاره هغه بندیزونه رد کړل چې د چین حکومت د ټاکنو د پروسې په اړه پریکړه ور باندې کړي. ټاکل شوی چې د هانګکانګ شاروال اول وار د آزادو ټاکنو لاري وټاکل سي. د هانګکانګ د شاروالۍ ټاکنې په 2018 میلادي کال کې کیږي. نن د ویکتور چان په نوم یو زده کوونکی په هانګکانګ کې در روانو انتخاباتو په اړه د رویټرز اژانس ته وویل
Everything is calling me to come here to protest Hong Kong.
دوی وايي زه دلته راغلی یم چې د هانګکانګ د ژغورنې لپاره خپل ژغ پورته کوم. د هانګکانګ حکومت ته وایم چې موږ څه غواړو؟ موږ تقلبي انتخابات نه غواړو، موږ رښتونی دیموکراتیکي ټاکنې غواړو. د چینوي محکمې نن دوه تنه د دې هیواد په شنجین ولایت کې د یو دولتي ملا د وژلو په خاطر په اعدام او یو تن بل په عمر قید محکوم کړی دی. د چین مطبوعاتو نن وویل چې د شنجین محکمې پرون دواړه محکومان د تروریستي ډلې په جوړولو او رهبری او په عمدي قتل مجرم پیژندلی وو. دریم محکوم په قتل او یو تروریستي حمله کې د لاس لودو په خاطر په عمر قید محکوم شوی دی. د محکوم شویو کسان له نمونو څرګندېږي چې ټول اویغور مسلمانان دي. په شنجن کې وژل شوی دولتي ملا جمعه طاهر چې د چین پر دولتي تاسیساتو یې د حملو پر ضد تبلیغ کاوه، د جولای په 10مه د سهار تر لمانځه وروسته د جمعه مخې ته وژل شوی وو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د کسپین سمندرګي پر غاړه د پروتو هیوادو په سرمشري زکه د ګډون لپاره د روسیې اصفهان ښار ته ورسید. په دې سرمشري زکه چې نن پرانیستل کیږي د آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان او روسیې ولسمشران ګډون لري. د دې هیوادو رهبران له کلنو راهیسې د کسپین سمندرګي پر حقوقي وضعیت ته جوړېدو لپاره خبرې کوي. د کسپین سمندرګي ویش او نوري حقوقي چارې اوسمهال د پخواني شوروي او ایران ترمنځ د جوړجاړي لمخې کیږي چې په کسپین سمندرګي کې د طبي غاز او تیلو رکه د میلیونونو ډالرو ګټه ورپورې تړلې ده. آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان چې د شوروي تر سقوط وروسته په خپلواکو هیوادو بدل شوی وایي چې د کسپین پړه په موجودو تړونونو کې ونډه لري. دا به په تیرو تقریبا 12 کلونو کې د کسپین د سمندرګي پر غاړه د پروتو هیوادو څلورمه سرمشري زوی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې استخباراتي ادارو په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالو فعالیتونه کم ارزولي وو. ولسمشر اوباما د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له امله زیاتې سیمې د هر ډول کنټرول او ادارې ایستل شوې وي، نو د اسلامي دولت وسوالو ته د فعالیتونو د تنظیم موقع ورکړه.
Over the past a couple of years during the chaos of the Syrian civil war where essentially you have
دا وايي په تیرو څو کلونو کې چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې او بحران لمن غوړېدلې و، زیاتې سیمې په مطلق ډول د حکومت له کنټروله بهر پاتې شوې وې. نو د افراطي وسلوالو موقع درلوده چې ځانونه منظم کړي او دغه بحران څخه د ځان په ګټه کار واخلي. ولسمشر اوباما ویلي چې حکومت یې د وسلوالو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عراق د پاوچ پر قابلیت هم تر اندازې زیات حساب کړی و.
له ناجی صفای او فرشته جلال زی څخه مننه چي د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو او چ پټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 چپو سربیره دغه راز لوی خبرونه کې د اف ام پسل شر پند صفه او ریل کې دی شي خبرونه مو په ځند واوریدل او الهته هم دا چې په ارکی د نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زید لوړ مراسم څخه مو په مستقیمه توګه خبرولې. دا مراسم څو شپې مخکې پاتې ورسېدل او هم دا شپه چې د ملي راډیو تلویزیون لارې په مستقیمه باندې خبريږي د ولسمشر کرزی په خوانی ولسمشر کرزی ل ارک څخه خدای پاماني کوي. مخکې حامد کرزی واک نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی ته وسپاره. اشرف غنی احمد زی هم د قاضی القضات په وړاندې لوړه وکړه او وروسته یې خپل دوه مرستیالانو د عبدالرشید دوستم او سرور دانش ته لوړه ورکړه. لومړی کار چې اشرف غنی احمد زی وکړل یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې عبدالله د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. وروسته عبدالله هم د اشرف غنی په وړاندې لوړه وکړه او دغه راز البته د سره له دوه مرستیالانو وروسته عبدالله هم میلمنو ته یو لنډه وینا وکړه. هغه ته ښه راغلاست وای او وی ویل چې دی د نوي حکومت په راتلونکي حکومت کې کار کولو ته ژمن دی او انتخاباتي لانجو وروسته دغه نوې حکومت به د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي. اشرف غنی هم مخکې وینا وکړه، مفصله وینا وکړه، د خپل راتلونکي ستراتیژي، د خپل راتلونکي کاري پلانونو په اړه رڼا واچوله او هغه لومړیتوبونه چې دی د خپل کار په لومړیو ورځو کې به ورته ډیره توجه کوي پر هغوی مفصلې خبرې وکړې. موږ هم دا موضوع تعقیبوو. ما سره زما همکار ظریف نظر په سټډیو کې دی او نظر صاحب به هم تبخم خره غلاست وایو او وایي چې دا پروګرام کې مو اوس څوک دعوت کړی دی په پروګرام کې څوک را سره دی.
تشکر آقای نوری، شنوندگان عزیز، احترامات بنده را و سلامای بنده را بپذیرین. مهمانای ما که فعلا در خط تلفن هستن پوهان صاحب ودید صافی، استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی، و حاجی صاحب سید داود، رئیس نشاط افغان هم در خط هستن با ما. بر از اونام خوش آمدید میگویم. منتها ما یک چیز میخوایم یادآور شوم که میگه هر کس مو چیزی که جالب از دور میگه. رئیس جمهور جدید اولین حرفاش عزیز وطن خوش گلپسز و پیروزلک حمله را مبارک بولسن آغاز کرد، که یعنی اینا هم به زبان ازبکی میشه و هم به زبان ترکمنی میشه، که اینا بخیر یک مورد نو بعد از چپن باز رواج یافت. بخیرم به هر سال، به هر حال پوهان صاحب ودیر صافی، شما چی فکر میکنین؟ شنیدین بیانات رهبران را صاحب؟
بله ودیر صافی صاحب، تاسو ته او دغر از حاجی داود.
بله و دلچسپ بود، همی دلچسپترین بخش بود و همچنان دوستان سر که اعتراف صادقانه کردن که یک کمک مکس واقع شد در یاد کردن قسم و گفتن اولین بار است که من قسم میخورم و ایم دلچسپ بود. و به هر صورت مراسم قسم دادن و قسم خوردن تیپ افغانی بود، به خاطر که بعض از نتایج انتخابات معمولا به اساس قانون یک نفر قسم داده میشه و حال رئیس اجرایی را هم رئیس جمهور جدید هم فرمان داد، هم با معاونینش برش قسم دادن که امیدوار هستیم اینا با تعهد خود با ایجاد یک حکومت وحدت ملی که اقلا در یک دو ماه آینده مردم افغانستان منتظرش خواهد بودن و اگر راستی چهره های آمدن که وحدت ملی را تمثیل کرده میتونستن و مردم در او آینه خود دیده میتونستن، انشالله همه امور اقتصادی امنیتی و پیشرفت رای خود پیدا خواهد کرد.
بله صفای صاحب مننه. حاجی سید داود، تاسو دغه نننی مراسم څنګه ارزوی؟ مراسم مولی دل ستاسو په نظر دا مراسم په هغه شکل باندې چې باید جوړ شوی وي وو؟
د ټولو نه مخه خپل سلامونه او خیلې تاسو ستاسو د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او محترم مېلمه ته وړاندې کوم. متاسفانه تاسو پوهیږئ چې تر اوسه پورې هم زړه اداره، یعنی هغه اداره چې دیارلس کاله په قدرت کې پاتې شوې وه، دغه کم ترتیبات چې بلمنو ته نیول شوي یا د غونډې ته نیول شوي وو، د هغې ادارې په اصطلاح سوغات یا هماغې ادارې دا مسایل تنظیم کړي وو. اما په مجموع کې دا ویلی شم چې دیارلس کاله وروسته بیا هم انتخابات وشو، بیا هم قدرت په سوله ییز ډول د یو لاس نه بل لاس ته انتقال شو، چې په دې کې هم د افغانستان خلکو ډېر کړاوونه ولیده او ډېرو نه غوښته چې اول انتخابات وشي، یا ډېرو نه غوښته چې دا انتخابات یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو که چېرته دې دوو ټکو ته موږ وګورو چې هم انتخابات وشو، هم قدرت انتقال صورت ونیو، نو زه فکر کوم چې دا د یو قدم په توګه بیا هم زه په حساب کولی شم. اما د دې سره په خوا کې دا ویلی شو چې کومې ویناوې چې هلته وشوې په دې مراسمو کې بعضې نیمګړتیاوې درلودې، یعنی د مېلمنو په اړوند، یا مثلا د خبرو مخکې وروسته کېدو په ارتباط، په دې چې دغه کس چې نن د افغانستان د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی،
دا هم کافی تجربه نه لري کړي سه بیا هم په دې لسته یو قانونو کې کده کړي سه دا ولې ورځي وینا وګوري یا د څو قانونو 2002 مدري مسالورم ویناګانی وګوري بنن سره فرق لري. زه فکر کوم چې امید په آینده کې دغه وینا به هم اصلاح شي. دغه چې مراسم په جوړولو کې باید هغه کسانو ته فهم ورکړ شي چې هغه واقعا په کلتوري لحاظ، په سیاسي لحاظ، په تاریخي لحاظ په بعض مسایلو پوهېږي. اما متاسفانه موږ د کاري صاحب د ادارې نه په دې دیالس کلو کې د هېڅ څانګې نه زما خپله توقع نشته په دې چې هغه د مسلحت په اساس اداره اوس کمې خبرې چې ډاکټر صاحب اشرفغني وکړي زه فکر کوم چې دا ټولې هماغه تکراري خبرې دي چې دوی په خپلو کمپاینونو کې هم کړې وي.
بلی نظر صاحب زموږ خبریالان هم په دې مراسمو کې وو په هر کې زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې ورسره ارتباط نه دی ټینګ شوی خو موږ به بیا هم ورشو ارکته بلې چې اوس هلته ستیریږي موږکې مو په مستقیمه بڼه اورېدونکي خبر کړل چې چا ویناوې وکړلې مراسم په څه شکل باندې وو ولې بیا هم که ځینو اورېدونکو نه وي اورېدلي له خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو له هغوی نه به بیا هم وروسته د وروسي حال پوښتنه وکړو.
بله شماره تلفون هم یک بار اعلان میکنیم مګر شنونده عزیزم چیزی گفتنی خواست داشته باشن اونام تلفون بکنن ما 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55 در اختیارشان میگذارم. یک بار دیگه تکرار میکنم 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته تلیفون وکړئ او د نننۍ مراسمو د غراز د ویناو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. له نوي د ملي یووالي د حکومت څخه مو غوښتنه څه ده په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه کوي
و بعد از ما هم صدای آشنا را میتونن بشنوند. بله. عموم یاد ما نره. به هر حال یک موضوع من میخواستم از پوهانس ودید صافی پرسان بکنم و هم ای بود که رئیس به جمهور به قضا یک ماه وقت داد که بعضی کارها را انجام بدن و مسئله مکافات و مجازات روی کار کنن و بساز از او اصلاحات بیارن. ودیس صافی ای یک ماه وقت کافی است سیب؟ یعنی بسیار دوستی های میگن که نااصل فصل مانده. چی میگن سیب؟
شما خبر دارین که تقریبا 3 سال پیش در سال 2011 حتی در کنفرانس توکیو برای آقای کرزای وقت دادن که برای آینده 10 سال کمک میشه همراه شما، اما او حاکمیت داری، حکومت داری خوبه، حاکمیت قانون تعداد بکنین و همچنان فساد از کشور باید دور بکنین از نظام. و وقتی که آقای کرزای برگشتن فوراً یک فرمان نمبر 45 به تمام ادارات صادر کنن با سمبول قوی قضاییه و حتی پارلمان که اینا چی باید بکنن و اداره خود دیگه. تا امروز قوی قضاییه کار نکرده که عدالت تامین شوه، یعنی 2-3 سال وقت حتی گرفته و نتانسته بعد از او فرمان هم یک گزارش شفاف با جامعه و با مردم ارائه بکنه و حق به حقدار برسه. ما فکر میکنم که یک ماه بسیار وقت خود بود. اگر امکان داشته باشه که حکومت وحدت ملی تا 100 روز دیگه، تا 90 روز دیگه، تا 3 ماه جور شوه و این قضا از خاص سالم میره در رأس بیارن در محاکم در تمام مملکت و اگر کسایی که جسمشان به خیانت آلوده است و فساد دارن و اینا را تشخیص بکنن و با او سیستم مکافات و مجازات که جناب محترم رئیس جمهور جدید به او اشاره کردن رسیدگی کنن هم بسیار خواهد بود.
بله.
اگر در یک ماه بتانن معجزه کرده خواهد باشن.
صافی صاحب مننه. بیا به هم پردی و نور موضوعات و خبری و کووس با ورسو خپل خبریال تا رحمت الله افغان په ارکیو او د نننی د لوړ مراسم له نږدې سره لاغه به پښتو چې اوس آلته تیریږي. افغان صاحب
سلام نوری صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته شپه مخکې یعنی څو دقیقې مخکې دغه د لوړې مراسم د اسلام خانی په معنی کې پای ته ورسېدل، او نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدي د تشریفاتو کتاب معنی کړې. نو وروسته د خپلې هغه کوم چې د کارځای د هغه ته ولاړل نه وه. مخکې اشرف غنی احمدي یو اوږده او هر اړخیزه تاریخي وینا وکړه ده، او تاریخي وینا کې بېلابېلې موضوعګانې مطرح کړلې. لومړۍ موضوع دا وه د اشرف غنی احمدي چې د فساد په وړاندې به مبارزه کې افغانان نور فساد نشي زغملی. سترې محکمې ته یې وویل چې د یوې میاشتې په اوږدو کې تاسې هغه کوم قضایي ادارې سیستمونه دي تصفیه کړي، د مجازاتو مقافات رامنځته کړي، او مستقیم د هغه صلاحیتونه چې ولسمشر په دې برخه کې لري ورنه استفاده وکړي. همدارنګه سولې ته اشاره وکړي چې افغانستان تر بل هر زیات وخت نن سولې ته لري، او موږ به کوښښ وکړو چې افغانستان ته سوله راولي. همدارنګه د دولت په وسوالو مخالفینو په ځانګړې توګه په طالبانو او حکمتیار حزب اسلامي باندې وکړل چې دوی د راسي هغه ستونزې چې دوی له دولت سره لري له نږدې نه یې وګوري. همدارنګه اشرف غنی احمدي په بهرني سیاست کې وویل چې د دې حکومت به تر یو حده پورې د پخواني ولسمشر حمد کرزي هغه سیاست تعقیبوي چې افغانستان به هېڅکله د هېواد په توګه د بل هېواد په ضد باندې څوک افغانان ونه کړي، افغانستان نه استفاده ونه کړي. همدارنګه له نور ګاونډیو هېوادونو مې وغوښتل چې قوت عمل وکړي، یعنې څوک پرېږدي چې افغانستان په ضد باندې څه کړنې ترسره کړي. بلې نوري صاحب،
بله مراسم خو پای ته ورسېدل. مخکې مونږ ولیدل چې میلمانه ځینې راوتلي وو، د باندې ولاړو، دا د څه لپاره؟ آیا غوښته چې د ولسمشر پخواني ولسمشر اشرف غنی سره خدای پاماني وکړي او بخې احمد کرزي سره، او آیا کرزی له ارګ ووت که څنګه؟
کردن وته په دې اړه نن وصلې د نورستا په اړه کې د غرمې د ډوډۍ خوړلو پروګرام ده. حمید کرزای په خانه ولسمشر دانی ولسمشر سره د هغه د کرزای ته د څو په حال کې تر څو پورې کوم د کاري دفتر د اشرف غنی احمدي ولاړتي کاري دفتر ته. نو له وسه پورې مراسم په بشپړه توګه پای ته نه دي رسیدلي، له وسه مراسم جریان لري.
تشکر.
بله مننه. بله نظر صاحب، وام ورزش تر اوسه پورې مراسم پای ته نه رسیدلی، او ولسمشر کرزی هم خپل دفتر ورخی نوی منتخب ولسمشر ته، او البته ځینې نور ترتیبات به هم
وي. مجدد صاحب هم یک دعای خوب کرد، دعای خیر کرد، به خیر با مو هم قسمت اول خاتمه پیدا کرد. به هر حال ما به میمانای محترم مراجعه میکنیم. این مسئله که خبرنگار ما شما یاد کرد، یکی از مسائل بسیار عمده که سر از او بسیار زیاد تاکید شد، مسئله صلح هست. حاجی صاحب داود، این مسئله صلح به عزیز اسلامی و طالبان هم خواست که اگر به مذاکرات سیاسی آماده شوند، میگن که آله این مسئله یک مسئله چی را هم گفت که از قریه براید از نرخ نبراید، یک اصطلاح را هم گفت، یعنی آله مسئله را میگن که آماده باشن که صحبت بکنیم. تا چی حد مخالفین به این صدا لبک مثبت خواهد دادن صاحب؟
داود صاحب، دزمد همکار په د خبرې په استناد باندې یو شته اشاره وکړه چې موږ نن یو بل وزغمو، یعنی په دې معنا چې مخالف ټیم، انتخاباتي ټیم، دوه ټیمونه دواړه سره یو ځای سول، او د ملي یووالي په حکومت کې سره یو ځای کار کوي. د ویل شدا یو خپ پیغام ورکوي چې کڅوک بل نظر لري، موږ دې ته آماده یو چې هغوی وزغمو. یعنی په دې معنا چې د دولت وسلوال مخالفین، آیا فکر کوي چې د اشرف غنی احمدزی په سیاست کې به د دغه د سولې پروګرام هغه نتیجه ورکړي چې د هیله لري؟
زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په جزئیاتو لکه څنګه چې نظر صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی یو ډول افغاني او کلتوري متل هم وکاروو، او د دې سره په خوا کې عمده او اساسي خبره وکړه چې موږ دې ته سولې ته یو ستراتیژي او پلان جوړوو، چې موږ څنګه د هغې ستراتیژي او پلان په نظر کې نیولو سره طالبانو سره او حزب اسلامي سره پرې خبرې وکړو. بې د شکه زه فکر کوم چې دا د ملي وحدت د حکومت تعریف یوازې دا دوه ډلې په بر کې نه نیسي، کچی تا واقعا دا دوار کسان هم داکتر سب عبدالله هم داکتر سب اشرف غنی واری چی دی ملی وحدت و حکومت واقعی مانا پیاده کی نو دوی دی دغه مخالفین تا هم بلنه ورکی دا کسان گچی داکتر سب اشرف غنی ویلی چی من گازی و مذاکراتو تا اما خبر اساسی داده چی دا اوی خبر هم باید واری دل شی تاس خبری هسته چی تیر شپه نا وقت دا ایز به اسلامی دی سیاسی کمیتی مشر اوی دو ټکو ته اشاره وکړه. یو ټکی دا و چې موږ د ملي وحدت حکومت چې دوی جوړ کړی دی دې سره موافق نه یو. دویمه خبره دا وکړه چې دغه کوم امنیتي او دفاعي سند چې دا امضا کیږي دا د افغانستان د ګټو خلاف دی. یعنی هغوی خپله خبره بېګا تېره شپه تقریبا د 10 بجو یا 9 بجو په شاوخوا کې د نړیوالې ټولنې ته او په افغانانو ته خپل پیام ورکړ. اما مسله اساسي دا ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په خبرو کې د افغانستان خارجی سیاست تقریبا په 15 حوزو کې تشریح کړ. هغوی ویلي چې موږ په لومړي ګام کې ګاونډیانو سره غواړو چې مشترکه ژبه پیدا کړو. زه فکر کوم پرته د شکه کله چې موږ ګاونډیانو سره دا کمال ولرو کم کمال چې کاري سیب نه درلود سولې ته لاره هوارېږي، مذاکراتو ته لاره پیدا کېږي. دویمه خبره چې دوی اساسي وکړه په دې اړوند باندې په سیاسي په خارجي سیاست کې هغه دا وویل چې موږ د عربي هیوادونو سره غواړو چې ځان نږدې کړو او د یو شمېر هیوادونه لکه عربستان سعودي قطر کویت نمونه واخیسته. دا بله د دلچسپۍ خبره ده چې هغه هم په دغه هم په حزب اسلامي هم طالبانو سره دوی اړیکې ښې دي. درېیمه مسله چې دوی ورته اشاره وکړه هغه اروپایي امریکایي هیوادونو ته دسې پیغام ورسوه چې موږ د متقابل احترام په فضا کې غواړو چې نړیوالې ټولنې سره خپل اړیکې وساتو. څلورمه مسله یې آسیایي هیوادونو ته هم یو اجنډا وړاندې کړه چې په آسیا کې یو شمېر هیوادونه دي چې فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، دلته باید همغږي راشي. د افغانستان موقعیت د یو څلور لارې په توګه، د یو ترانزیت په توګه، دې ته هم اشاره وکړه. پنځمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه د نړیوالې ټولنې په تېر هغه سازمانونو ته لکه نړیوال بانک، وجیبا مللي صندوق، د اروپایي اتحادیې ټولنه، ملګرو ملتونو ته د دوی سره هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. که چېرته واقعا دغه 15 عنصره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرفغنی ورته اشاره وکړه د دوی په منځګړتوب، د دوی په همکارۍ مخالفینو سره خبرې وشي او مخالفینو سره تماسونه ونیول شي، په دې چې ګاونډیان هم مخالفینو سره اړیکې لري، ګاونډیان ډېر مهم رول لري بې د شکه، اسلامي هیوادونه هم رول لري په دې مسله کې چې اسلامي هیوادونو کې یو شمېر کسان دي چې په دې مسله کې هم تمویل او هم تجهیز او هم عقیدتي اړیکې لري. د دې سره نړیواله ټولنه هم بې دغه تاثیر نه ده. که چېرته دغې خبرو ته موږ پام وکړو بې د شکه په سوله کې دلته پرمختګ راځي. اما د ټولنه مهمه خبره زما په نظر د دې خبرو په خوا کې هغه دا ده چې دغه د ملي وحدت ټیم چې دوی اعلان کړی دی چې د اجرایي شورا مشر او دی دواړه که دوی په ګډه باندې یو ښه ټیم ولري چې هغه ټیم هم افغانستان ته هم سولې ته هم اقتصاد ته هم پرمختګ ته ژمن اوسي نو دغه 15 کاره کېږي. که چېرته دلته نظریات مختلفې په دې ټیم کې یو ټیم غواړي چې موږ د جنگ د لارې یا مثلا موږ په خپل خوا خلک کړي سر چې وخته چې زما په خوا باید سوله وشي، خلک د ټوپک دي، خلک د قانون اساسي ومني، خلک د موږ ته تسلیم شي، که چېرته دغه سناریات په دې ټیم کې پیدا کیږي بیا په هیڅ صورت سره هغه 15 بودو ته یا 15 برخو ته چې ډاکټر صاحب اشرف غنی اشاره وکړه بیا هغه هم کومک نشي کولی.
بلې حاجي صاحب داود مننه. بلې صفای صاحب، د ملي یووالي حکومت کې دواړه ټیمونه چې نن یو ځای شوي دوی د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د خپلو کاري پلانونو په اړه دغه راز د سولې په اړه هم خپل نظریات درلودل او د سولې لپاره هم پلانونه درلودل. د دواړو ټیمونو ترمنځ په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره څومره دغه پروګرامونه د دوی سره بیل دي او په څه ډول کولای شي چې دا دواړه ټیمونه په دغه هدف د رسیدو لپاره خپل کارونه سره هماهنګ کړي؟ آیا فکر نه کوي چې مخکې عبدالله عبدالله ویلو چې موږ باید له یو قوي موقف څخه طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسو. خو اشرف غنی احمدزی ویلي چې په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده او باید له هر ممکنه لارې چې کیدای شي وسلوال مخالفین دې ته وهڅول شي چې وسله په ځمکه کیږدي او سولې ته غاړه کیږدي. څه فکر کوئ چې آیا دغه د ملي یووالي حکومت به وکولی شي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او ځینې اختلافات برابر سیر نه شي؟
مهربانی سوال نمو. خبر داده چې د سولې ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې که دا ملي واقعا ملي حکومت وي او جوړ شي په همغه ملي سبغې باندې څنګه چې ویل شوي دي، نو دوی دا دواړه برنامې باید سره شریکې کړي. یوه برنامه دې مانا ورکوي چې موږ باید اول دوی سره ښه نورم ووهو او موږ پرې په قوت نظامي لحاظه برلاسي شو، پس له هغې بیا دوی مجبور کړو دې ته چې دوی میز د مذاکرې ته کښېني. د هغه پالیسي وه چې ناټو د اولې ورځې نه تر ننه پورې دا دیارلس کاله په کارولې ده، مګر متاسفانه چې ورته موافق شوې نه ده چې ورسېږي. نو په دې لحاظ لکه څنګه چې اشرف غنی خپل برنامو کې اعلان کړي دي او آخر کې پس له توافق نه اعلان کړل چې د سولې او افګرایي او همکلاندې تحولو ته دوم برنامه یوه ده، نو که دوی ملي حکومت ملي وحدت حکومت جوړ کړي او برنامه خپله سره یوه کړي، یعنې چې رښتیا صادقانه سولې ته د رسېدو په خاطر باندې تصمیم ولري او مخالف لوري ته د افغان په سترګه څوک چې افغان وي او افغان طالب وي وګوري او دوی ته تهدید متوجه نه وي، رښتیا هم د مذاکرات او د سوله ییزې طریق نه د نړیوالو او د ګاونډیو سره لکه څنګه چې خارجي سیاست په بخش کې محترم حاجي صاحب داود سم ټکو ته اشاره وکړه، نو که دوی ګاونډي هېوادونه خصوصا پاکستان دې سره دې ته وهڅوي چې هغه هغه مراکز چې هلته دي زمونږ د طالبانو چې پناه وړې ده چې هلته شته دي هغو سره دا رقم وضع منځته راوړي چې هم ګاونډیان هم هغه نور عربي هېوادونه چې تمویلوونکي دي هغه ټول په یو صفه باندې د سولې دپاره حاضر شي او افغانی حکومت خوا هم یو څه گذشتونه ولري او همدارنګه صادقه وي په خپل خبره او لاره کې چې غوره کوي او هغوی مسؤلیتونو د آینده د افغانستان کې سره شریکي ولې چې ملي وحدت حکومت به یي که واقعا منځته راشي بیا نو لاره هوارېدلی شي او نړیوال هم ورسره کومک کولی شي د اقتصادي ودې دپاره او د نورو مسایلو په مورد کې. او که دا وي چې صرف همدا وي چې راځئ موږ سره خبرو ته کښېنئ، رهبري زمونږ لکه دا تر اوسه پورې چې دا خبرو جریان درلودل، نو فکر نه کومه چې آینده کې هم ډېر نږدې آینده کې دا نتیجه ورکړي.
تشکر.
بله صفای صاحب مننه. بله
حاجی صاحب داوود هم از اردی شما تشکری میکنیم، از اشتراکتان بسیار زیاد تشکر، این روز به شما هم تبریک میگوییم و پروگرام خود ادامه میدیم. محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی حالا در خط تلفن است، به ایشان هم خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید آقای سعیدی.
تشکر میکنم آقای نظر، در خدمت شما.
بله، در مسائل عمده که امروز بسیار زیاد صحبت ها شده، مسئله سول صحبت کردیم، اما در مسئله اقتصادی یک مسئله بسیار مهمه گفته که آقای اشرف غنی گفت که هدف اقتصادی ما اقتصاد تولیدی پویا به اساس صادرات از گفت و از اقتصاد وابسته گفت باید ما نجات پیدا بکنیم و در جای دیگه هم گفت که ما شهروند درجه دو و سه نداریم، از او خاطر ما به یک انکشاف متوازن ضرورت داریم و همچنان به خاطر از این دلایل هم گفت که ما در هر ولایت افغانستان تقریبا منابع طبیعی داریم، از او خاطر یک انکشاف متوازن بسیار زیاد گفت مهم است. شما تا چی حد فکر میکنین که این مسئله بستلا عملی شود؟ برای از اینکه در گذشته میگن مسئله فساد اداری مانی از او شد، از او خاطر گفت که من خانواده سیاسی ندارم، هر کس که بیایه بگه من برادر فلانی اشرف غنی هستم و به من فلانی وزارت بتین، گفت دور دستی کده بستلا ما شما گفت بندی کنین، یعنی جزا بتین. شما تا چی حد امیدوار هستین که این گفته ها در عمل پیاده شود؟
مدت من سلام و عرض ادب دارم. اون چی که ما در محفل بودیم آقای دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان اظهار کرد از الف تا قابل دقت است و یک ضرورت افغانستان است.
بله.
اما اون چی که من باور دارم و برش تاکید میکنم، بدون آوردن امنیت، بدون آوردن امنیت، هیچ نوع پلان اقتصادی و سیاسی نمیتونه به طور نسبی حتی تحقق پیدا کنه. اگر ما صاحب امنیت در افغانستان شدیم، پلان های اقتصادی سیاسی و روابط ملی به بین المللی ما تحکیم پیدا میکنه، در غیر از او مشکلاتی را که ما آرزو داریم حل کرده نمیتونیم. اون چرا که من برداشت کردم، بدون شک آقای احمدزاده یک اقتصاددان است و طرح اقتصادی را میفهمند، ولی در حال حاضر ما اقتصادی داریم با زانو افتاده، یعنی کسر بودجه 10 میلیارد دلاری و همچنین مشکلات دیگر. ما با فرصت ها ضرورت داریم. فقط تکرار میکنم، امنیت. دوم، اون چرا که در باوردی مخالفین به خاطر صلح و امنیت آقای احمدزاده اظهار کردن خواهشی بود و ضمناً در ضمن خیلی عذرانه نبود، یعنی ای تو وانمود کرد که حزب اسلامی و دیگه کسا که میاین، اگر میاین ما با آماده مذاکره هستیم و اگر کسی بخواهی که امنیت ما را تهدید، ما آماده دفاع هستیم. یعنی آقای احمدزاده در یک دستش قرآن بود و یک دستش هم شمشیر بود. حرف دیگر که میخواییم با شما شریک سازم، بدون شک فردا جناب آقای احمدزاده قرارداد امنیتی رو با امریکا امضا کنند. من باور دارم که قرارداد امنیتی برای افغانستان یک ضرورت است و من طرفدار هستم، اما حزب اسلامی و طالبان و همسایه های ما بعد از قرارداد امنیتی تشنج آفرینی و مشکلات زیادتر خواهد کردن که هم یک جمله چالش ها است. ما در حال حاضر خیلی وابسته به اقتصاد بیرونی هستیم. این وابستگی ها کسانی که اقتصاد را میفهمند طی یک سال و دو سال نمیتونه مرفوشه، میتونه طی 5 سال 6 سال. کشورهایی که خودکفا شدن در دنیا طی 2 دهه 3 دهه خودکفا شدن. ما حال در حدود بالای 90% به بیرونی ها محتاج هستیم. بنابراین ما نمیتونیم که طی 2 سال و 3 سال یا یک دوره ریاست جمهوری ما خودکفا شیم.
بله سیدی صاحب، تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو در شو نظر صاحب د ازادری رادیو د فیسبوک لاره هم د نننی مراسمو په اړه زموږ اوریدونکو خپل نظریات لیکلی دي. د همداسې په فیسبوک ګورم چې د عبید الله صدیقی په نوم یو چا لیکلی چې د نننی مراسم وای چې په فال نیک میگیرم. د غرض نجیب الله اظهار هم لیکلی دي، خدا کنه که د تصمیم خود قاطع باشد و با وعده های خود وفا کند، البته د نوی حکومت مشران. محمد علی سندی لیکلی، یوازی لیکلی امنیت، البته د دل پرخ فکر کوم چې امنیت ډیر مهم دی. عبید الله کریمی هم لیکلی، از جنابان خواهشمندیم که بین خود جنگ نکنن و اگر آبادی هم نمیتوانن. خب ځینې چټیاتی هم لیکلی دي په فیسبوک چې له اوریدونکو نه هیله کوو چې له داسې کلماتو څخه ځان لري وساتي. دغه راز د ازادي رادیو د
تلفونونو بگیریم، بعد از او به محترم حبیب دانش تلفون میکنیم یا با ایشان تماس به خلم برقرار است. همکار ما میگن یک چند شنونده رو بگیریم. بله بله، شنونده عزیز بفرمایید. صدایتان نمیآید. بله
بله، مهربانی وکړئ، ازادي رادیو ده.
بله شنوند عزیز. بله
بله، لالما جان پروگرام ته خیر اغلاس، مهربانی وکړئ خپل نظر لری د ازادي لوري خپل پختنه لری.
د لوی مراسم حکومت یو ډیر یک اعمال شو ته ګور اشاله خدای پاک خیر تقدیر سوقنده مرترا کی اشرف یو خدایولم دا خبر ده وکړي چې الله به اول سفر د عمری او دا د شینیک نظر دی چې نیکور دا ور دی لاغو فساد دور کوم پر لوی لار افغانان ډیر پاز لا دي ډیر مشکل دي ډیر غلای شروع دي دا مدیر ډیر مننه کول دي خبرې او بل دا ور افغانستان کې به تر پلیسی نظام په دې مو کومو سره نوالي په دې شان کې اشاره او توګه په دې صاحب افغانان ډیر سخت پتاوی دي ډیر سخت افغانان مشکل دي سخت دي دمر مننه کوو نو اور خاطر تاسو وکي د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو په ګټه جوړ شي او بل دا و چې د طالبانو د هیڅ متیار د سره مخبري کوو دا مستدیر کلک به آتن که ویدی اصلا نظر ایخته اتن که ویدی چی پول افغانان ده ترشه و لادی اینشالله و رحمان که اخته کول اخته تبیر پول میکمر وی که اسلام علیکم
لال تشکر من انا دیر لال محمد خان یو بل تلیفون با مواخلو میره بانی زن رو پیجو نی
عبدالله هم نمیده نورده گونه
بله عبدالله جان پروگرام تا خیر اغلاس
شکر دلنا شان لدی ردو کارتون که رو گیم سلامون ویمه
وعلیکم السلام عبدالله جان نن دے خیانت خبر نه ده نن خبر دے نوی حکومت دے جوڑے دو دا اشرف غنی نن دے نوی ولسمشر پتو گلوڑا وکڑا یو بل دے لطیف سیفی پنوم یو بل اوریدون که هم په فیسبوک کې یو پیغام را لګلې دی ویلې چې له ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی څخه زموږ دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان اقتصاد پیاوړی کړي او افغانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، خصوصا هغو افغانانو ته چې په پردیو ملکو کې د مزدوري شپې ورځې تیروي. او دغه راز ویلي دي چې ښاغلي احمدزی ته هم د زړه له کومې مبارکي وایم.
بله خب به هر حال محترمه حبیبه دانش عضو اولسی جرگه هم در خط هستن، خوش آمدین. صاحب
سلام به شما، تشکر از شما که ما فرصت دادین به شما و همکار دیگه عزیزی ما همچنان دوستایی که آواز ما را میشنوند زنده باشیم.
تشکر از خاطر امروز. چی گفتنی دارین صاحب؟
ما فکر میکنم که امروز یک روز بسیار زیاد خوبی هست که باید ما و شما ایده با فال نیک بگیریم، به دلیل از اینکه اولین بار تحویل قدرت مسالمت آمیز هست بعد از 13 سال. ما شما در جریان هستیم در سالهای گذشته افغانستانی که دیروز در روزهای قبل استاد ربانی شهید و رئیس جمهوری فعلی ما که البته سابق ما رئیس جمهور کرزی وقتی که تحویل داده بودن افغانستان هیچ چیز بود، هیچ ساختارهای دولتی وجود نداشت. امروز الحمدلله افغانستانی که با ساختارهای دولتی با در حقیقت با چارچوبات نسبتا قانونی تر تحویل میتن، ما فکر میکنم که امروز بزرگترین دستاورد مردم افغانستان از آمشت کوبنده است بر دشمنان افغانستان که همیشه نسبت به افغانستان چشم خصمانه ای داشتن. ما فکر میکنم که بسیار به فال نیک گرفته شود، به دلیل از اینکه ما مشکلات بسیار کلانی را پشت سر گذراندیم، بگو مگوهای بسیار کلان افغانستانی که با تقسیمات اقوام با سراسر دنیای از مشکلات اقتصادی مبتنی با تعددی سیاستی بکارگماری بر مصلحت مسائل دیگری را که ما گذراندیم الحمدلله ما، من فکر میکنم از دید ما از دید مردم ما این هست که ما یک داریم به یک وقت حساس قرار داریم و امروز ما این عمل و این یک تفاهم سیاسی را که نه ما تجربه میکنیم، من فکر میکنم این از حساس ترین
محترمه دانش. بله یک فال نیک دیگه هم به خانم ما اهمیت خاص قائل است، فکر میکنم در بیانات خود همیشه گفتک و همچنان از محترمه بی بی گل تشکر کرد که رضاکارانه البته بدون ماش در مسائل بیجاشدگان گفتن کار کرده بود، بازم کار میکنه. این هم شما یک فال نیک میگیرین انشالله این کار خواهد شد، یعنی یا باز خانم ما را دیگه وصلا در هر طرف لطکوپا زیاد خواهد شد.
ما فکر میکنم که یک دو نقطه اینجا مهم است، یکیش که دستاوردهای 13 ساله همان ارزش‌های ملی و بین‌المللی است، خصوصا حقوق زن. اما فراموش نکرده باشیم که افغانستان نه تنها که 34 سال بلکه در سالهای قبل از 34 سال هم بدبختانه در افغانستان فرهنگ و عنعنات دست ساخته و دست بافته حاکمیت داره که در حقیقت رنگ بوی دینی گرفته و او را در حقیقت ایران من حیث یک فرهنگ دینی تلقی کردن، در حال که در مخالفت با دین است. عنصر دوم پنداشتن عنصر دوم در زنا را من حیث عنصر دوم پنداشتن در تمام افغانستان بدبختانه حاکمیت داره. این فرهنگ چگونه میشد که ما در مقابلش مبارزه کرد و ایران زدایت و از بین برد؟ به دلیل از اینکه این وقت طولانی به کار داره. حالا بسا از مسائل دیگه است که در قسمت حق و حقوق احقاق حقوق حقیقی زن بسیار کار شده، اما ما نمیتونیم در این کوتاه مدت در این 13 سال حتی 20 سال تا 20 سال ما وقت نیاز داریم، در 5 6 سال 10 سال 15 سال نمیتونیم افکار عمومی را ما تغییر بدیم. در این شب که وجود نداره در قسمت زنها کار زیاد شده، اما این در شهرهای بسیار بزرگ شده، در شهرهای کلان شده، حتی در ولایت ها هم شده، در شهرها شده. امی لحظه ما از شما ما از منطقه صحبت میکنیم که چند وقت قبل یکی دو سال قبل برای سینه زن شوهرش به دلیل اینکه تکار از در نمیکنه سرش آب جوش ریخته شد. این در حقیقت این مشکلات در افغانستان هست، اما فراموش نکرده باشیم که زن زنی دیروز نیست. امروز الحمدلله تریبونی برای زن شده، یعنی برای زن آماده شده، زن فرصت کار کردن در اجتماع، در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد داره. و افغانستان آواز خفه شده زنها که سالها خفه میماندن امروز الحمدلله برشان فرصت است که باید انعکاس بدن. رسانه ها یکی از دستاوردهای بزرگ دیگه ای ما هستن که در این قسمت این آواز خفه شده را حتی نه تنها در قسمت زن، در قسمت مردمایی که همیشه سکوت بودن، ساکت بودن، آواز اونها را هم بلند میکنن. بزرگترین دستاوردهای دیگه ما در این 13 سال عبارت از رسانه ها است. خوشبختانه بس از مسائل دیگه است که حتی دولت مردای ما امروز ای که در چند قبل لباس عوض کرده بودن با همین فکر سابق بودن، امروز داریم میبینید که مردم داره کم کم عوض میشه. حتی دولت مردا در گذشته ها دولت مردا حقوق حق زن من حیث ارزش ملی نمیپنداشتن، امروز خوشبختانه به با این باورها یعنی این حیث یک باور میبینن، من حیث یک ارزش ملی میبینن. ما فکر میکنیم که او صدها موانعی که فرارای زن بود، او مشکلاتی که فرارای زن بود، امروز داره الحمدلله ما این را هموارتر میشه. ما نسبتا در این قسمت خیلی ناامید نیستیم. امید بله زنها، امید برای ما زنها الحمدلله باز است.
بله سیدی صاحب، لکه څنګه چې میرمن دانش اول په افغانستان کې په دې ډیر لوڅ کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې هم ډیر پرمختګ شوی دی، ښځې اوس ډیر فعال شوی دي. دغه راز ځینې ستونزې هم شته او دا ټول په یو ورځ نه حل کیږي. تاسو هم اشاره وکړه چې اشرف غنی احمدزی په افغانستان کې د پرمختګونو په برخه کې د ځینو مسایلو یادونه وکړه، خو تاسو ورته د شک په سترګه وکتل او وویل چې دا ټول وخت اړتیا لري. په مجموع کې د ولسمشر اغنه تیر شو چې د نن په کوم موضوعاتو خبرې وکړي او څه غواړي وکړي، آیا په دغه 15 کلو کې به دا وکول شي چې دغه هدفونه ته ورسیږي؟ دغه نننی وضعیت چې نن ورځ واک په سولې زتوګه یو نوی ولسمشر ته انتقالیږي، تاسو دا څنګه ارزوي د افغانستان په دغه ډیر لسو کلونو وروسته چې د دیموکراسي پر لوري د افغانستان یو نوی مزل پیل شوی دی؟
همه که دیموکراسی در افغانستان جاگزین خشونت و جنگ و راکت فرانی میشه بسیار غنیمت است. من از خداوند پاک و از بزرگکاران سیاست مدار افغانستان سپاسگزار هستم. اما اونجرا که امروز جناب دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و آقای همتری آقای دکتر عبدالله اظهار داشتن، نه باور دارم که هر دو تا آقای اشرف غنی احمدزی و آقای عبدالله و همکارانشان در راه خدمتگذاری متعهد هستند و میخواهند خدمت کنند. اما اونجی را که من تاکید میکنم، بحران سیاسی، اقتصادی، امنیتی در افغانستان، بحران اعتماد ملی، بحران عدم اعتماد بین‌المللی در افغانستان اونقدر بزرگ است که این محترمین خدمتگذار با تمام نیرو و تمام صداقت که گام بردارن به زودی نمیتونن به یک شبه حل و فصل کنن. ولی ما امیدوار هستیم همین که گام های نخست رو برداشتن، حکومت یا دولت به شکل مسالمت آمیز انتقال شد، همین که ایجاد حکومت وحدت ملی شد، این رو من قنیمت میدارم. اما معمولا من آرزو دارم همیشه در صحبت ها خو ایتو ما باید مردمی خود خمتمه نکنیم که صبح افغانستان گل گلزار میشه، همه ما کشور ما پاریس تبدیل میشه. هدف نیست اینا علامه صادقی هم صحبت را که آقای اشرف غنی امروز داشت بسیار خوب بود، همه جانبه بود، فراگیر بود. یعنی مشکلات افغانستان اونقدر دامنگیر است که فرصت‌ها و
فرصت‌های
را
ضرورت
داره.
تشکر
سید اشتراکتان،
بسیار زیاد تشکر.
بله نظر صاحب، زموږ مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. د مزار شریف د بلخ د اوسیدونکو نظرونه به لږ څه واورو چې خلک څه فکر کوي حالته د نننی د قدرت د انتقال په اړه.
بله
پسر که سلام نوری صاحب، تاسو ته او داسره ټول اړوندونکو ته څنګه چې تاسو ته دا ونه وکړه، بل خلک هم له مختلف کسانو سره خبرې درلودې، دوی نظرونه را ټول کړل. په ټوله کې خودی د تحریک مراسمو ته ډیر خوشبینه وو، او دا چې په لومړي ځل له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته واک وسپاره شو، په دې اړه یې ډیر خوشبینه وو، هیلې څرګندې کړې تر څو چې دواړه نوماندانو کا چې په انتخاباتي کمپاینونو کې کومې ژمنې چې کړې وې په هوښمن پاتې شي. په عین وخت کې په ټولنه کې مختلفو کسانو غوښتنې بېلابېلې غوښتنې درلودلې. اخرتن که راشو ځوانانو په اړه خبرې وکړو، دوی غوښتل چې باید نوی حکومت، نوی دولت چې د ملي وحدت پر بنسټ تاسیس شوی دی، باید دوی ته د سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي. همدارنګه ښځو ته په ټولنیزو فعالیتونو کې فرصتونه مساعد کړي او بیکاري له منځه وړلو په برخه کې دوی هڅې وکړي تر څو د ټولنې یو عظیم قشر چې بیکاره دی هغوی ته د کاري فرصتونه برابر شي. همدارنګه د امنیت عمده غوښتنې دا وي چې امنیت ټینګښت په برخه کې دی باید هڅې وشي، ملي ځواکونه ډېر تجهیز شي، همدارنګه د سولې په برخه کې د جدي مذاکرات له مخالف اسلوالو سره پیل شي، همدارنګه منتقوي سطح او هم په نړیواله سطح باید ډیپلوماتیک سیاسي روابط له مختلفو هیوادونو څخه سره، همدارنګه د بېلګې په توګه له امریکا سره باید نسبت اوس مهال ته ډېر پراخ شي.
بلې، مجیب الرحمن حبیبزی له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، آزادي راډیو اوري د بحث موضوع مو نن د ارکې د نوي منتخب ولسمشر ته د وخت د سپارلو پر موضوع ترخی له د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوهانو احمد سعیدی او حبیبه دانش څخه مننه چې د پروګرام په دې برخه کې برخه اخیستې وه. ورو ورو رسیدو د پروګرام وروستۍ برخه ته، البته زموږ بحث بیا هم دوام لري خو خبرونو ته رسیدو څو شپه وروسته به خبرونه واوري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه اوریدل کېدای شي. ازادي رادیو نن ځانګړي خبرونه د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر ته د وخت د سپارلو او د نوي حکومت د جوړولو موضوع ته ځانګړي کړی دي. تر اوسه مو د ارکی نوي منتخب ولسمشر ته د وخت د سپارلو له مستقیم جریان خبر کړی او د غرض د موضوع هم د افغانستان سیاسي چارو کارپوهانو سره په خبرو کې مطرح کړل او له هغوی نه مهم نظرونه وغوښتل. دغه راز یو ساعت وروسته بیا هم د خبرونه په همدې موضوع څرخي، بیا هم خبرونه ته دوام ورکوو. خو اوس په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې دي او د خبرونو وارده لیزا حیدری به د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې